درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستيالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د انجونو او شوزو د زده کړو کار په اړه خبري وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یو نوماندن پر خپل اکسپانه لیکلي روز وا او تنبایو او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همژغون کې سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د شوزو او جرو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نماده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله اکسپانه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالب چارت واکی وای پرون شنبه د تورخمو سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل اکسپانه کې لیکلي پاکستان د تورخم لاري 3101 شپته کسان چې 1500 شپږ اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول ایستل دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیره 2048 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یو وسلوالي مخالف ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونی 14 مسؤلیت و مانه. د بلی مقاومت جپینن په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون مازیګری د طالبانو د رینجر موټر په لار کې ماين وال وزاوه او په لړ کې درې تنه طالبانو وشل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نشولو په شرط ازادي رادیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یو پلچک لاندې د ایښودل شوی ماين په 14 کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو 14 تایید کړي خو د مرشوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو بریډ کې نن د ډیرلس امنیتي ځواکونو په شمول یو ویشتنه ټپیان شوی او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شوتل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه نن غرمه د بنو میران شاپل لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د ډیرلس ملیشا ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوی چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې ورتل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي ډلګنی نن د الغندور د وشل کېدو خبر ورکړ خو یې نه ویل چې نوموړی کلاو چیرې وشل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړی جرلس عمله هغه محل به درک شو چې بیړی لیسپوس ټاپو ته چیرمه دوبه شو. په دې بیړی کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېد څوارلسنه عمله سپاره و چې اته مستیان او نور سوریوال او هندیان د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوریدا سړي رادیو خبرونه وس څلور وش ساته اوریدای شي. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
بستری به نیمې کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لاول ولاته یس.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د تباندي 800 میلیون ډالر مرسته غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیز پروژې د بیا فعالیتو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکو وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. دا څه نه کوي چې بیسی باد خلکو ته پلاس ورکي یا بیا تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کمواله شکایت کوي.
د کور کې کویو بناغه کور کې کوي ده اغل ته کوي ده اغل ته کوي ده ټول کویان چې ده وټ پراتي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد سب شوي دعوی په اړه غونډه کوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستانی حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. له بلې خوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د بې اسناده افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه تر 400,000 زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې.
د پاکستان ستره محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د ډسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې د غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. د عریضه نږدې 10 ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پریکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پریکړه بلل شوې ده. که څه هم په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزی له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روان وي. د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړه شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدالظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونه نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې دا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
کډوال د سرپناه د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو لپاره د مینو د جوړولو اعلان کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو ته د یو شارګوټ د جوړېدو خبره کړې، خو دغه شارګوټ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوی وایي چې اوس له خپل ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تیروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه د پاکستان څخه راکړل شوې يم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات چت دي او وسم نکیږي نو دولت نظم دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره د مرسته وکړي
څور از وړاندې له پاکستانه یو شمیر نور راستنو شو یو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسناد او افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زر افغان کډوال راستانه شوي چې له دې شمیر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي
د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو 2 کلونو کې بې روزګاری او په کور پاتې کېده په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره تر ټولو سترې ننګونې دي دغه بنسټ نن د هغې وروستۍ نظر پوښتنې پایلې خبرې کړي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړې ده نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو
په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ د وی نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې په 13 میاشتو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ترسره کړي د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی ښځینه خبریالانې د بیکاری او په کور کې د پاتې کېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي د دې بنسټ مرستیالې مشهوده سروري د دې نظر پوښتنې د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در این نظر سنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار
په دغه نظر پوښتنه کې چې د ښځینه خبریالانو د بنسټ لخوا تر سره شوه په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 200 خبریالانو چې ټول ښځینه رسنیزو کارکونکو شاوخوا 40% جوړوي برخه اخیستې وه 45% برخه والې په دې باور وي چې بیکاري او په کور ناستۍ د ښځینه خبریالانو پر وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده
خبرنگاران زن میباشد
په دې نظر پوښتنه کې ښځینه خبریالانو اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی په رسنیو کې د کاري او رواني امنیت نشتوالی د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل د خپلو رسنیزو فعالیتونو په وړاندې نورې ستونزې یادې کړې په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او د خبریالانو بې روزګاري د دوی عمده ستونزې ګڼلې او ځینو نورو بیا د طالبانو د حکومت د کسانو لخوا ښځینه خبریالانو سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کړی د دغه نظر پوښتنه یوازې 25% ګډونوالو ویلي چې د ښځینه خبریالانو وضعیت د تیر کال په پرتله ښه شوی دی هڅه مو وکړه چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د بنسټ د نظر پوښتنې د پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو او مطبوعاتو د څارنې د مشر عبدالواحد ریان نظر هم واخلو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې مخکې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د ژورنالیزم اصولو ته ژمن دي خو تل یې د ښځینه خبریالانو په ګډون د خبریالانو پر کار بندیزونه لګولي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي چې د دوی پر وړاندې ستونزې لا هم موجودې دي نیلا ابراهیمی چې په افغانستان کې د یوې رسنۍ کارکوونکې ده وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو پر وړاندې ځینې بندیزونه او ستونزې شته
د هغو ننګونو څخه یو هم د خبر سانسور دی چې موږ ورسره مخ یو معلوماتو ته د لاسرسۍ نشتوالی د ماسک اغوستل لازمي دي حتی موږ ځینو کنفرانسونو ته هم ځو دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له ماسک پرته ننوځو کله چې لوړ پوړي چارواکي کنفرانس ورکوي موږ نشو کولی هلته ووسو
د بلخ ولایت یو ښځینه خبریاله مروه چې تازه کورنسته شوې ازادي راډیو ته وویل چې له بیکاری وروسته اوس له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ ده.
فعلاً خانه نشین شدیم.
د اوس لپاره زه په کور ناسته یم. کوم ستونزې چې زه لرم یو دا چې زه رواني، روحي او اقتصادي ستونزو سره مخ یم. نه یوازې زه بلکې ډیری ښځینه خبریالانې چې وزګاری دي له همدغو ستونزو سره مخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وشي.
هغو ښځینه خبریالانو چې د افغان ښځینه خبریالانو بنسټ په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې وه، له نړۍ څخه د بیروزګاره ښځینه خبریالانو د مالي ملاتړ، د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو د هواري او د قوانینو د بدلون غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت خورا د اندېښنې وړ بللی و. دغه بنسټ د روان کال د اسد د میاشتې په پای کې په یوه راپور کې ویلي وه چې دا مهال په افغانستان کې یوازې 224 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوي. نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او یو شمېر نور هم له دندو ګوښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر نور مسلکي خبریالان هم له افغانستانه وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 1 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې له شاوخوا 1 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې یې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نغدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نغدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو ماشومانو د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل
خامې مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړ شم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته آزادی رادیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته 14 وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیار لسی د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د یونت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم 13 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ لکار لویدلې. زرګونه جیری بمځکه غصب شوې، د ماشینری زیاته برخه لوټ او غلا شوې او فابریکې پټه په ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکو د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین سوی او شپږ کاله وروسته بشپړه سوی ده. پر شپږ اتیا زره جریب مځکه جوړه سوی د سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجنیرانو په مرسته جوړه سوی د سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. شپاره سمریتنه یې درلودل. د هر امریت درې یا څلور مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغه سینه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینری زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي. ودانې کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په هاته کې په سونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلې ماشينري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسي او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل شپاړس کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې سوی.
خو د انقلاب جنګ څه مقصد ډېر افسوس ده.
دای وای دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته و چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوی ده. د نورو میوه او محصولاتو ترڅنګ په کال کې 900 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارجات بې سوي وه چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل لا یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپل منځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینری ماشینانو جوړېدو و، موټرو جوړېدو دغه ټول شیان پکې موجود دي.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې او دیرس غټ او واړه کورونه جوړ سوي دي. سرداله کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼو اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا شپېته کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي، په داسې نه کې بې سواده خلکو ته په لاس ورکړي یا بې تجربې خلکو ته په لاس ورکړي. کنې دا پروژه داسې وه، دلته زه تحویلدار وم، دا یو ډیپو تقریبا په درې میاشتې کې نسو موجودې، اوس هېڅ شی نشته. نو دا کاشکې کار ورته سوی وای، هغه دې موږ بس وو.
55 کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې 6000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچه په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوم د اوکتان په وخت کې دغه دوم پروژه وه. اوی 8000 جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بې روزګاره دي. اوس کار پرې وسي، د پروژه باندې کار وسي او د خلک مصروف سي او د پروژه یو سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلک اوس برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې م راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ورکول کېږي، دا هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمله بودجه ورته ورکړل، او کاریګری او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنه دونه دي چې د خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له 6000 جریبه مځکې څخه 6000 جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوی ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دې ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د څښاک پاکي اوبه نه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو، هغه هم وس وت شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکو، حاجی احمد جان او زاهد الله،
دغه پاکو وبو مشکلات رسونه ډېر زیات دي. یو په دا سپینل سیم سي دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش ګډه را کوم چې ورونو وبو یا غو چې شوی دي رسونه ډېر په تقریب کړي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودین په کو کارونه موږ ته وکړي، خو یا نو وکړي چې د ولسونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خنیم ځوان دی.
موږ دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، بناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده، او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوا کې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي.